په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د وږي اسنبلې شلمه، د سپتمبر میاشتې 11مه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته خبریږي. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یوځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې له خپل یوه تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یوځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل سوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، د دې هیواد میلیونونه وګړي به په روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیوي پیغام هم خپور کړی چې نوموړی پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب سوی چې 3000 کسان لومړنۍ روغتیایي خدماتونو او تغذیه ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي چې د مالی سرچینو د وچېدو په نتیجه کې دغه ورځ په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول سوی له 50 کلونو کم عمره 14000 او 1400 ماشومان د تغذیه د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو له بستو پاتې سوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په هرات ولایت کې چې مونږ د اوبو شل لاسي بمبې رغولې چې کولی سي له 1000 زیاتو کسانو ته پاکې اوبه برابرې کړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان که څه هم نه دی ویلي چې دغه بمبې د هرات په کومو سیمو کې رغولې، خو د نظیر په نوم د هرات یوه اوسیدونکي څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي اوس کولی سي اوبه راوباسي پرته له دې چې تر تیز لمر لاندې په اوږدو قطارونو کې ودرېږي. د اوکراین چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړ مورز چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی و. د روډ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېد. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمیر 2421 ته رسیدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمې کې خلکو تیره شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د اسرائیل یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایلو ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوید بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کنفرانس ته په وینا کې د توضیحات ورنه کړل چې د میزایلو ورکولو دغه حادثې څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیې د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیځ بندیزونو د روسیې د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په روانو ورځو کې روسیې ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقې هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بې پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو په بمباریو کې کارول شوي دي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. په راپورونو کې اوري نن پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. له دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه چې نږدې 40 کاله یې دوام وکړ.
که چیرې د تروریستي ګروپونو شتون اوسني حالت ته وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه.
د بدخشان په یوان کې د مځکې شوهیدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې په خورا بد حالت کې شپې سبا کوي. ځینې افغانان وایي چې د سالنګ لوی لار دی په اساسي ډول ورغول سي.
اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې چاته دوړې خاطره زیاتره موټر دي ټول خلک خبر دي چاته لاندې وغورځېدل.
د کندهار اوسیدونکي د اوبو له کموالي شکایت لري.
په ټکسي موټر کې د ډبې راوړم دلته یې ټکوم بیا د جیزای وړم د جیزای اوبه خامخا راشي ګاډیانې پر ډېری نو پاري پاتې ګرد ورځ دلته راپنځي رسنم.
دا هم وری چې د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته بنگلاديش ته تللې. د خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشرغ لست ورزو در پورونو برخه ته. نن د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد جګړې ته د 2000 میلادي کال د اګست په پای کې هغه وخت د پایتخت کې کښېښول سو چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکای متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغه جګړې د پای ته رسولو چارې سمبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یو لویه تیروتنه و چې د خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانې یاسین کم دغه پخواني قومندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوې کړي. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستانه د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستانه خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیما د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 16مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیری او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2000 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 11مې د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2000 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړي دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دی نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګ پوړو امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبر اعلان ته کړی دی. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبر اعلان ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویلي یو علت دا دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي او القاعده خپل هدف چې هغوی په نښه کړي له لاسه ورکړی، او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د دې شبکې د مشر ایمان زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود له لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو څه باندې دو لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور لسیمې امریکا ته ګواښ نه شي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې دو لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 11 په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه د بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم یا تروریستي ګروپونو شتون اوسنی حالت ته وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه. وسم د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هیواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2020 کال نه دی، او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي.
د پخواني جمهوري نظام یو چارواکی او یو شمیر سیاسي کارپوهان ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. د افغانستان د ړنګ سوي جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس معصوم ستانکزي پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ویلي د پاکستان د جمعیت علماء اسلام یو پلاوی د طالبانو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې کنجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي لمنځه به ولاړ سي.
د پخوانی حکومت یو چارواکی او یو شمیر سیاسي کارپوهان ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو مخه نیسي. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ړنګشوي جمهوریت نظام د سولې د مذاکراتي ټیم مشر محمد معصوم ستانکزی ادعا کوي چې د جمعیت علما اسلام پاکستان یو پلاوی کابل او کندهار ته سفرونه کړي او طالب چارواکو ته مشوره ورکړي چې که خزو ته د زده کړو اجازه ورکړي د ده په خبره تباه بشي. خاغلی ستانکزی د کوم سند له وړاندې کولو پرته د یک شنبه پورز په خپل اکسپانه کې لیکلی چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند یو جګپوړي غړي صلاح الدین ایوبی په مشرۍ د درې کسیز پلاوی د سفر افغانستان ته د اسلامي همکارۍ د سازمان د پلاوی له سفر سره هممهاله ترسره شوه او ډیر کړی د چې باید د دې منافقتونو مخه ونیول شي. خو د پاکستان جمعیت علماء اسلام د ادارت کړي او ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. د جمعیت علماء اسلام ویان مولانا حافظ حمدالله د یادو ادعاو په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی کله هم د طالبانو حکومت ته مشوره نه ده ورکړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده.
د اسلامي همکاریو د سازمان پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمیر چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې د زده کړو حق باید له هیچا وانخیستل شي او ټینګار یې کړی چې د اسلامي لارښوونو سره سم زده کړه پر نارینهو او ښځینهو لازمي ده. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې د وګي په شپږمه خبره شوې راغلی چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي حبیب الله اغا او د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوي ندا محمد ندیم ورته په جواب کې ویلي چې دوی پر ارزونو بوخت دي او کله چې د نجونو لپاره خوندي چاپیریال برابر شي دوی ته به د زده کړو حق ورکړل شي. یو له دغو کارپوهانو احمد سعیدی ازادي رادیو سره خبرو کې داسې ادعا وکړه.
د اسلامی همکاری او د پلاوی سفر به غټی دی، ځکه چې پاکستان او د هغه هیواد دینی عالمان په افغانستان کې د نجونو د خوانځي او د تړلو پاتې کېدو په لوي اندي. کله چې پاکستان د خوانځي او د خلاصولو امر وکړي هغه وخت امکان لري.
بل سیاسي کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو مشرتابه ویره لري چې انجونو ته د زده کړو په اجازه ورکولو سره به په پاکستان کې د خپلو یو شمیر پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
حکومت طالب انچره
هغه څه چې د طالبانو حکومت له منبر څخه وای د همغه منبر دی چې په پاکستان کې د طالبانو او د هغوی د متحدینو پر ذهن او فکر حاکم دی. هغه څوک چې د جمهوریت ریاست په نسکورودو کې مستقیمه ونډه درلوده، له نظری پلوه آیا د طالبانو مشرتابه به په ورته عمل سره خپل ملاتړ له لاس ورکړي او د طالبانو رهبری له هغوی ویره لري؟
کوم غوښتل چې د یادو ادعاو پړه د طالبانو د حکومت د ویان د مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو خو بریالي نه شو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بدخشان په یمن ولسوالۍ کې د مځکې شوېدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې د خلکو په کورونو یا هم په دښتو او غرونو کې خرابه د حالت کې شپې سبا کوي. ځایي اوسیدونکي او د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤولان وایي چې سیمه اوس هم له ګواښ سره مخامخ ده.
د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د سمک خویدنې یو قرباني حسیب الله وایي چې اوس هم سیمه له ګواښ سره مخ ده. هغه د غراز ویل د سمک خویدنې له پیل څخه څو ورځې تیریږي خو د دغه پیښې قربانیان لا هم د سرپنا لپاره مناسب ځای نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ځای خلکو شاوخوا سل جریبه ځمکه ویجاړه شوې. څو لوی کلي چې شمېر یې له 1500 تر 1600 پورې رسېده له جوماتونو سره په بشپړه توګه ویجاړ شوي. څو زره میوه لرونکي او غیر مثمره ونې هم له منځه تللې. اصلي او فرعي لارې چې دوه درې کلي ورسره تړل شوي وو له منځه تللې. خلک په خطر او اندېښنې کې دي، خوراکي توکي او د سون توکي نه لري.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمایزو مسؤلینو د معلوماتو لمخې د غزلزله او زمک خویدنه د بدخشان ولایت د یاوان ولسوالۍ د یادنیل او مرچ په کلیو کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د یاد پیښې په پایله کې له 20 تر 25 کورونو په بشپړه توګه او څه باندې 350 نور کورونه په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس معز الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل د پیښې سیمې ته څیرمه د 3 نورو کلیو د ویجاړېدو احتمال شته. هغه د دغه پیښې له قربانیانو سره د مرستې په اړه وویل
تردید مزموک مرستندوی ډلې سیمې ته تللی. سیمه د هلیکوپترو په واسطه سروې شوې ده. ان شاء الله موږ د لازیات مرستو اراده لرو او موږ اراده لرو چې ټولو هغو کورنیو ته چې لکړی څخه کړه شوی او خپل کورونه پرېږدي د استوګنې ځایونه برابر کړو.
د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د دې پیښې یو تن عیني شاهد محمد شاه له قربانیانو سره شوې مرسته کافي نه بولي.
دریش پیوش وی چې په همدې غرونو کې د دوی ځینی تور سره د خلکو کورونو د خپلوانو کورونو او جماعتونو ته انتقال شو او یو برخه په همدې غرونو او دښتو کې د شپې په اخلي او د ورځې په ګرمۍ کې اوسېدل.
د ازمک خویدنه د 13 چهارشنبه په ورځ لا یوې زلزلې وروسته پیل شو چې د سیمې خلک او د طالبانو ځایي چارواکي لا هم د دوام په اړه اندېښمن دي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس یو بهرنۍ مسأله. د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د بنګلادیش پلازمینې ډاکا ته ورسېد. ویل سوي چې دا په څه باندې 3 لسیزو کې لومړی وار دی چې د فرانسې یو ولسمشر دې هېواد ته سفر کوي. دا راپور پر همدې مسألې دی.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سپرلی الوتکه پرون ماښام د پلازمینې بنګلادیش په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د ماکرون هرکلی ته د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلی و. د جرمنی د خبری آژانس راپور لمخې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر او د بنگلاديش صدر اعظم بنن دوشنبه په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې بنگلاديش ته د مکرون په دې سفر کې د دواړو لورو ترمنځ څو قراردادونه هم لاسلیک شي، خو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویل شوي. د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر مسعود بن مومن د هیواد د مکرون له سفر د مخه ویلي چې د فرانسې یو جګ پوړی مشر له درې لسیزو وروسته د هیواد ته سفر کوي چې هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. وروسته یې ځل د فرانسې د وخت ولسمشر فرانسوا میتران په 1990 کال له بنگلاديش څخه لیدنه ترسره کړې وه. په ډاکا کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بنگلاديش ته د ایمانوئل مکرون سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د اعلامیې له مخې بنگلاديش د فرانسې په مرسته په چټکۍ د اقتصادي ودې په حال کې دی. د راپور له مخې بنگلاديش او فرانسه له نړیوالو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه بېلګه هم د اقلیم بدلون دی چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې هم نظر دي. د فرانسې سفارت دغه راز ویلي بنگلاديش د اقلیم د بدلون یو زیانګال هیواد دی او پرلپسې سیلابونه د هیواد ته زیانونه رسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په دې سفر کې یو ځل بیا د خپل هیواد د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. اوس بل ملالی بشیر نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو ادارې د یو راپور له قوله لیکلی چې د یک شنبه په ورځ خبر شوی او پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې د میتامفیتامین تر ټولو چټک تولیدونکي هیواد دی. په مقاله کې راغلی چې کڅه هم طالبانو د 2020 کال په اگست کې وخت لرسېدو وروسته د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه اعلان کړې ده، خو بیا هم د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې دا هیواد د تریاکو او هیروینو لوی تولیدونکي هم دی. مقالې د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د میتامفیتامین تولید د کورنۍ او سیمه ایز روغتیا او امنیت لپاره مخ پر زیاتېدونکي تهدید دی، ځکه کولای سي د متعدینو شمیر لا زیات کړي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نننه په ټوله کې په 2019 کال کې 100 کیلوګرام او په 2021 کې نږدې 2200 کیلوګرام میتامفیتامین نیول سوي چې دا د تولید زیاتوالی شي. بزنس سټانډرډ خبرونه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. افغان طالبانو له پاکستان سره د پولي پر تړل کېدو انتقاد کړی دی. په مقاله کې ولو افغان طالبانو روانه اونۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو سره لنښتو ورسته له پاکستان سره د افغانستان د مهمې پولي پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دی چې د سوداګرۍ بندیدل به سوداګرو ته درانه زیانونه واړوي. د تورخم ګډه پوله د چهارشنبه په ورځ ورسته له هغه وتړل سو چې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل دازي پایل کړي. د طالبانو د بهرنی چار وزارت د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې حکومت یې د پاکستان له لورې د تورخم دروازې تړل او د دوی پر امنیتي ځواکونو ډزې کول د شګاونډي توپ خلاف عمل ګڼي. په مقاله کې ولو سلګونو باروړونکي لاري درول سوي او سوداګر شکایت کوي چې کاروبار یې زیانمن شوی دی. د 2800 کیلومتر پولیس سره تړلې شخړې له لسیزو راهیسې د دوو ګاونډیو ترمنځ د لانجې لامل دي.
افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې ځای اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د سالنګ تونل رغونه دی په اساسي ډول ترسره سي. دوی انتخاب کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هم هر کال په میلیونونو ډالر د سالنګ لوی لارې پر بیا رغونه لګول سوي، خو دغه لارې بیا هم په اساسي ډول نه درغول سوي.
د شمال ختیځ او شمال ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي د سالنګ تونل د بیا رغونې او ترمیم کار څخه هر کلی کوي. دوی د دې ترڅنګ چې د سالنګ تونل د بیا رغونې د کار پیل لامل خوښي څرګندوي، دغه راز د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د سالنګ لوی لار په اساسي ډول ورغوي تر څو بیرته خراب نه شي. سلوه کلن محمد عارف چې له 15 کالو رئیس د کندز کابل ترمنز د سورلۍ موټر چلوي هغه آزادۍ روډیو ته وویل
په کار باندې خو منګه خوشاله یو خو په شر دې چې دا کار صحیح کار وشي او زر خلاص شي دا اوس د سالنګو کې چې منګه تیریږو دومره دوړې چاته دوړې خاطره زیاتره موټر دې ټول خلک خبر دي چاته لاندې وغورځېدل څوک چې مسؤل دي منګه دې نه خوښ کوي چې دا کار په صحیح توګه وشي او
دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هر کال د سالنګ لوی لار رغول کېدله خود کار له بهر څخه د چارواکو نه څارنه د اداري فساد موجودیت د قراردادي شرکتونو درغلۍ او له بې کیفیته موادو کار اخیستل دا څلور هغه لوی لاملونه وو چې دغه لوی لار به په موقتي ډول ورغول شوه خو د دوه درې میاشتو په تیرېدو سره به بیرته کنډو کپرک شوه د تخار ولایت یو اوسیدونکی 50 کلن میراغا چې له 30 کلونو راهیسې د تخار کابل ترمنځ موټر چلوي وایي
دا حکومت دولت دغه کې جوړ کړه دا صحیح کینه صحیح نه بود دغه نه بود هر دقه پیاک سولم دوام نه
کړ د پخانی حکومت پر مهال هر کال په میلیونه ډالر د سالنګ د ترمیم او بیرغونی په پلمه لګول کیدل خو چارواکو د کار کیفیت ته توجه نه کوله او خپل جیبونه ډکول نو په پایله کې با سرک له پرانستل ورسته بیرته کندو کا پر شو موږ د وسنی حکومت له چارواکو غواړو چې د سالنګ تونل په اساسي ډول ورغوي
ګل رسول چې له 15 کلونو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ لوی موټر چلوي هغه د سالنګ لارې پاړه آزادۍ روډي ته وویل
دغه اوس فعلاً د موږ لپاره لس ساعته لار ده لس ساعته که دغه سړک جوړ شي دغه لاره موږ ته 15 ساعته کېږي چې هغه ډېر پکې لټېرګي وکړي او ډېر پکې سیلو لاړ شي شپږ ساعته کې موږ باید کابل ته ورسېږو
د دوی په خبره چې د سالنګ تونل بیا رغونې سره به د پلازمینې کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لس ساعتو مزل به شپږ ساعتونو ته راکم شي او ترڅنګ به د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي د بلخ ولایت یو اوسیدونکی 30 کلن احسان الله وایي
مشکلات زیات به تاله ورکاري کده خو مور ګراریا را بین شکان د تونل غیر داخل شکان
له کله راهیسی چې د سالنګ پر لوی لار د بیر غونی کار پیل شوه اوس سړک هوار شوه دی موږ هیل لرو چې چارواکي د بیر غونی له بهر څخه په جدي توګه څارنه وکړي ترڅو دغه ترانزیتی لار په اساسي ډول ورغبل شي
د روان کال د زمري میاشتې له 14 نیټه راهیسی د سالنګ لو لارې پر اتیا کیلومتر سړک د بیا رغونې او ترمیم کار روان دی
د کندهار اوسیدونکو د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده د دې ولایت اوسیدونکو اړتیا وي چې د اوبو راوړلو لپاره 2 کیلومتر مزل وکړي دا هم راپور
د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکو سمې ولا هر ورځ د خپل کور لپاره 2 کیلومتر لري د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د تشاک پاکي اوبه وړي دې دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه تر سره کوي چې کورې لیري دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسی کولای سمیولا وایي د اوبو راوړلې د ژوند یو بستون زده او د کار او روزګار څخه هم استلې دي
اوبو ډېر زیات ستونزې لرو برمه مو بنه لري نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم دلته ټکوم بیا د جیزه راوړم د جیزه اوبو خامخا راشي ګاډیانې پر ډیری نو خواري پاتې ګرد ورځ دلته را باندې سیرس نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزې لرو هلو علیکم
د سمی ولا په شان د کندهار ښار نور اوسیدونکو هم د تشاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او ماشومان ځوانان سپینجری او ان شدي هم مجبور دي چې کورونه ته په لاسي کراچیو کې اوبه راوړي خلک وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې ژورې او نیمه ژورې څاګانې مخ په وچې دودي او دوی د تشاک اوبو د ترلاسه کولو په خاطر ساعتونه ساعتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاک اوبه چمتو کوي
دا دربدر ولس دا کندې ویتمان دا سپینجری وزوانان لوی او کوچنیان نه راوښځه ټول د بې په لاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د منځلو د پاره نه شي پیدا کولای
د اوبو سره داسې په تکلیف وروړه چې د ورځې اووه وارې اته وارې خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستونې سره مخامخ یو ګرده ورځ په بیکاري را باندې شیرې چې پر دغه اوبو چې اوبه نه لرو برمې مو خرابې جي وچې جي
د کندهار سندیزې حوزې ریاست څو نوې وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار ښار اوبه یوازې د تیر کال راهیسې 20 سانتي متره کښته سوي دي د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکي مسؤل نیاز محمد مسلم وایي د ښار د 8000 کورنیو څخه 9000 کورنیو ته د شبکو له لارې پاکې اوبه رسولي چې شاوخوا 15000 نور کورنیو ته به په نږدې وخت کې اوبه ورسیږي
اوس په ښار کې تقریبا شپږ دنې پروژې تر کار لاندې لرو چې و درغنداو پروژه ده درغنداو څخه
نیمی ناحیه ته او براولو چې ممکن بیا د ولسم ناحیه ته هم وکول شو چې او باور کو تر څنګه په اومه ناحیه کې دوه دانه پروژه لرو په لسم ناحیه کې موږ پروژه لرو وس تازه په کار شروع شوی ده او په پنځم ناحیه کې پروژه د چاغم تقریبا نن یو پیسې ده تکمیل ده
لشار ورها خو په ولسوالۍ کې وضعیت تر دې هم خراب دی او ان یو شمیر وسیدونکو د اوبو د نشل کابل له یو ځای بل ځای ته کډه سپی دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو